درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنیږي لازمي مرستې ونه رسیږي په سخشمی کې به ومري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بې اسناده کډوال به په زور وباسي، تر اوسه نږدې 15,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي یا په خپل وطن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړ ویلي، د شزو او ماشومانو په ګډون ډیری افغانان چې له پاکستان بیرته خپل هیواد ته ستنیږي زیانګالي دي او که د مناسب سرپناه په برخه کې ورسره مرسته ونه شي په سخشمی که به جواندی پاته نشی. د ملګرو ملتو د بشری چارو د همژغې اداره او چاوی د راتلونکي 2024 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمیر هیوادونو کې د بشری فعالیتونو لپاره 6.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په هغه راپور کې چې اوچا نن دوشنبه خبر کړی، افغانستان د نړۍ د هغو 500 هیوادونو په کتار کې راغلی چې وګړي بشری مرستو ته تر ټولو ډیر اړ دي. راتلونکي کال په افغانستان کې د بشري فعالیتونو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه شوی او ویل شوی چې سشکال د بودیجې د کمښت له کبله په دې هیواد کې 10 میلیون وګړي د می او نومبر ترمنځ د خوراکي موادو لمرستې بې برخې شوي دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا لخوا روسل شوي او تمویل شوي له پاکستانه د ایستلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. د بی بی سی انګریزي ویبپاڼې د راپور له مخې دا معلومات د پخوانیو افغان پوځیانو شبکې راټول کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو پخواني قومندان جنرال ریچارد بارونز بی بی سی ته ویلي چې د دغو پوځیانو په انتقال کې د بریتانیا ناکامي شرمون کېده. په 2020 میلادي کال د بریتانیا د وخت صدر اعظم بوریس جانسن د دې هیواد پارلمان ته ویلي و چې د دغو افغان ځانګړو ځواکونو خدمت ډیر مهم دی او بریتانیا به د دوی د خوندي انتقال لپاره له هر هغه څه چې په وس کې وي کار واخلي. تمره چې په دوبی کې د اقلیمی بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې په نښه کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې نن بیرته د کانفرنس ته ورستون شوی وایي، اوس د دې وخت چې په ښه نیت خبرې وشي او ننګونې رابرسیره کړی شي. هغه زیاته کړه د کانفرنس ګډونوال باید په ځانګړي ډول له شنو خونو د مضرو ګازونو د خپرېدو د کمیدو او د اقلیمي عدالت پر موضوعاتو تمرکز وکوي. د اقلیمی بدلون په اړه د ملګرو ملتو 28 کانفرنس چې د نومبر له 10 په دوبی کې پیل شوی، سبا 3 شنبه پای ته رسیږي. او د اسرائیل پوځ د ټانکونو په ملتیا د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیځ لور ته غځولې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې د ملګرو ملتو چارواکو په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یو ځل بیا د اوربان غوښتنه کړې ده. د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوي چې په پام کې ده د ملګرو ملتو عمومي اسامبلا په غزه کې د سمدستي اوربان لپاره سبا 3 شنبه د یوه پریکړه لیک پر مسودې رای واخلي.
زمو شخله آزادی رادیو اوری.
په روان خبرونه کې به واورید ملګرو ملتو ځانګړی راپور تر وای طالبان د نجونو د زده کړو پر سر په خپل منځ کې د نظر اختلاف لري.
د ښځو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یوالی ولري. موږ دا توپیر په ځینو عمومي ویناو کې لیدلی.
په غزنی کې د ټولو کوڅو او کورونو نمونه او آدرسونه په ډیجیټلی بڼه ثبت شي.
د خلکو لپاره یو ګټه ده چې په آدرس پیدا کولو کې به هیڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پی ایس کې ثبتېږي.
په کندهار کې یو خصوصي ښوونځی ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکوي.
پښتو، دنیا، ریاضي، نشان مهارت، انګلیسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې په خان یونس کې د جګړې د سختېدو حال درکو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د جنو د زده کړو په اړه یو خلنه دي. د چې پرونې د دوه فورم په غونډه کې خبرې کولې وویل د طالبانو د لوړو زده کړو مخکینی وزیر او د نجونو د زده کړو د پلوۍ له امله له دندې ګوښه شوی و. جزئیات ته امید ظاهر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د ښځو د زده کړو په اړه د نظر اختلاف لري. هغه پرون د دوه فورم په غونډه کې چې یوه برخه یې د افغان نجونو ښځو د زده کړو او کار په اړه بحث ته ځانګړی شوی وو وویل د طالبانو د قوت یو ټکی د دوی یووالی دی، خو د ښځو د زده کړو په اړه پکې دا یووالی نه تر سترګو کیږي.
سما له انده د طالبانو یووالی د دوی د قوت لټکو یو دی، ځکه دوی یووالی ډیر بنسټیز او مهم بولي او قدرت ته د رسیدو په برخه کې هم ډیره ونډه درلوده. خو د ښځو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یووالی ولري. موږ دا توپیر په ځینو عمومي ویناو کې لیدلی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپلو خبرو کې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د مخکینی سرپرست عبدالباقی حقانی ګوښه کول هم د نجونو د زده کړو په اړه د نظر د اختلاف پایله وه. هغه زیاته کړه کله چې هغه یعنی عبدالباقی حقانی سره وکتل د نجونو د زده کړو په اړه ورسره مهم بحث درلود او هغه پریکړه کړې وه چې نجونې او هلکان باید په جلا جلا وختونو یا هم اونۍ کې درې ورځې درس وایي. خو د بینټ په خبره هغه یعنی عبدالباقی حقانی له څه مودې وروسته له دندې ګوښه کړل شو او د ده له قوله کندهار د زده کړو په اړه د هغه فکر ډېر اصلي او مخته تللی باله. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي بینټ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په دوحه کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل اکسپانه په دې غونډه کې د خپل سفیر محمد نعیم د ګډون خبر ورکړی، خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د ویلو ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالب چارواکو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي. همدا تېره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی وویل د زده کړو سره شخصي مخالفت له ملت سره جفا او ښکاره ظلم دی. په ورته وخت کې یو شمیر زده کوونکي پر دوی د تعلیم بندیز د افغانستان او خپل ځان لپاره تیاره برخلیک بولي. په ننګرهار کې له دولسم ټولګي یوه فارغه شوې چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نور دولتي ادارو څخه هم دا تقاضا لرو چې هغوی د خویندو مکتبونه تر دولسمه پورې وکړي چې خلاص شي او خویندې تر دولسمه زده کړې وکړي چې پوهنتون ته لاره پیدا کړي، درمعلمین ته لاره پیدا کړي او هغوی پاینده کې وکولی شي چې د خپل افغانستان ته د خدمت وړ وګرځي.
په کابل کې د یوه ښوونځي زده کوونکي بیا وایي دوی هیڅ داسې کار نه دی کړی چې پر بنسټ د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شي.
موږ ښوونځي ته با حجاب ځو او هیڅ غیر قانوني کار هم نه کوو چې اسلامي امارت زموږ ښوونځي تړلي. له دوی غوښتنه کوو چې هر څه ژر زموږ ښوونځي پرانیزي.
حتی سوا دیارلس ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تللو منع کړي او تر خوای نن درې سوه درې پنځوسمه ورځ چې طالبانو نجونې پوهنتونو ته له تګ هم راګرځولي دي. خو په دې ټوله موده کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې ده. ویل یې دي ژر به وته یوه حل لاره پیدا کړي. همدا ډول د وږې میاشتې په نیمایي کې د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل خلک او نړۍ باید د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له زغم او صبر کار واخلي.
د ښځو یو ملاتړی بنسټ ته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړی راپور ورکوونکی ته پیولي کې د طالبانو په زندانونو کې د معترضو ښځو او په پاکستان کې د پراخوشتونکو مېرمنو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ښځو د ملي یووالي چتر په نوم د دغه بنسټ غړیو چې د لیکې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ریچارډ بینټ تلیجلې ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د نړۍ نور خلک دا ورځ لمانځي د افغان میرمنو لپاره یو ماتم دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ښځو د ملي یووالي چتر په نوم یو بنسټ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ته یو لیک استولی او له هغه غوښتي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه عاجل او جدي اقدام وکړي. د دغه بنسټ په لیک کې راغلي دي په داسې حال کې چې د نړۍ خلک د بشري حقوقو نړیواله ورځ نمانځي خو افغان میرمنې د بشري حقوقو تابوت ته اوښکې تویوي. په لیک کې ویل شوي چې د افغان ښځو په ځانګړې توګه د طالبانو په زندان میدانونو کې د خزو وضعیت د دی ورځې منځل د پښتنې سره مخ کوي. د خزو د ملي والی چتر د پناه غوښتونکو میرمنو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې او لیکلې دي. هغه فعال او معترضې میرمنې چې د دوی په خبره د طالبانو له ظلمونو یې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړې، د بشري ناورین یو بل اړخ دی چې د جبري ایستلو او طالبانو ته د سپارلو له ګواښ سره مخ دي. د دې بنسټ یوې غړې نها صخره ازادي راډیو ته وویل:
مردم جهان د نړۍ ښځې دا ورځ نمانځي، خو د افغانو ښځو لپاره ماتم دی. د دې لیک هدف دا دی چې هغو معترضو ښځو ته چې د طالبانو په زندان کې دي او له ظلم او ځورونې سره مخ دي، او ډېرې نورې چې د طالبانو له ویرې ایران او پاکستان ته تللې او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، باید
ځینې هغه فعال او معترضې میرمنې چې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللي هم وایي که افغانستان ته واستول شي له خطرناک برخلیک سره به مخ شي. د ښځو د حقونو یوه فعال او د پخواني جمهوري حکومت څارنواله خدیجه نوري چې دا مهال په پاکستان کې ده، ازادي راډیو ته وویل:
موږ د اجباري ایستلو له ګواښ سره مخ یو. که پولیس مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي، معلومه نه ده چې له کوم برخلیک سره به مخ شو. زموږ غږ دې ټولو بنسټونو ته ورسول شي،
صدای ما را برسانین.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د یک شمې پورس په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې له طالبانو وغوښتل چې د څلورو فعالو ښځو په ګډون د بشري حقوقو ټول هغه مدافعان خوشی کړي چې د بشري حقوقو د دفاع په تور نیول شوی. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو خزینه فعالانو د نیولو خبر نه دی تایید کړی او نه یې هم ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطنبا یوه هم د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې د تصویب د 15مې کلیزې په مناسبت له طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقونو په برخه کې خپل مسؤلیتونه وپیژني. بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یوه مهمه غوښتنه ده، خو طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري او د ښځو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې ډېرې ښځې د بشري حقونو سازمانونه، نړیواله ټولنه او ډېر اسلامي هیوادونه یې نه تاییدوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداری ورکړی چې له پاکستان ایستل شوي ډیری افغانان که مناسبه سرپناه پیدا نه کړي شاید د ژمي په سختو شرایطو کې مړه شي. د کمشنری په وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری راستانه شوي کسان زیانګالي دي. د راپورونو له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستان څخه کم پنځه لکه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل د دې موضوع تفصیل وابري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان سی آر خبرداري ورکړي چې له پاکستانه ډیری راستن شوي افغان کډوال چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي له خطر سره مخامخ دي، او که کافي سرپناوی ونه لري ممکن سخت ژمی ژوند واخلي. یا سازمان په دې وروستیو کې په یوه تازه راپور کې ویلي هغه خلک چې پولې ته رسېږي ستړیا وی ګاللي وي چې سملاسي مرستو او هم رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. یو ان سی آر ویلي چې دوی غواړي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخه ونیسي، او له پاکستاني په ټینګار غوښتي چې د افغانانو لپاره دي تر هغو چې په عزت او خپله خوښه راستنه شوي نه وي خوندي فضا رامنځته کړي. یو شمیر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته بیرته راستانه شوي وای سرپناه نه لري، او د سون توکو او کمپلو لرلو پرته په یخنۍ کې شپې ورځې تیروي. له لغمان عبدالرحمن او له کابل تیمور شاه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
موږ یوازې دا وصولو کالي له ځان سره راوړي، نور مو هیڅ سم نه دي راوړي. تورخم کې موږ سره چا مرسته نه ده کړې، کومو کسانو چې کارتونه ورکول ور یې نه کړل. اوس موږ دې ته سخت اړتیا لرو چې د کور د وسایلو سره یو سرپناه موږ ته چمتو شي. بس تر بلې هوا سړېږي ژوند تېرول سخت دي.
کابل اسم اویلی را گرفتیم دکره
موږ په کابل کې یو دو طاقه کور مو 1500 افغانۍ په کرایه نیولای زموږ ټول مالونه او توکي په پاکستان کې پاتشول موږ لړډیرو ستونزو سره مخ یو ماشومان مو ټول ناروغه دي هوا سړه ده نه لرګي لرو او نه هم بخاري نو کوم کار اوس مکه لرو بیکاره ګرځو
د پاکستان
حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دی چې 1.1 میلیون ډیر افغانان به له دغه هیواده وایستل شي طالب چارواکي وایي چې تر دې دمه له پاکستان څخه تر 400 ډیر کډوال افغانستان ته راستن شوي دي یو شمیر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي خو پاکستاني چارواکو تل د بی اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو له ازادي رادیو واوري
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو داخته کسانو شمیر ډیر شوی او روان کال د دغو ناروغیو له 1,200,000 ډیر مشکوکې پیښې ثبت شوې دي دغه سازمان په وراپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 2 نیټې پورې له 2,200 څخه زیات کسان د تنفسي ناروغۍ له امله مړه شوي دي چې زیاتره یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان ښځې او نجونې دي تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سکل په افغانستان کې په هر تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی دغه سازمان د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو د 2023 کال له پیله تر روانې دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو د مشکوکو پیښو شمیر له 1,200,000 څخه ډیر شوی دی په دې موده کې د دغو ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو شمیر 2,500 تنه ښودل شوی چې 2.2% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي د دغه راپور شمیرې ښیي چې د تنفسي ناروغیو له امله د ټولو مړینو 45.9% یعنې 1,450 ښځې او نجونې دي د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د هوا په سړېدو سره په دې ناروغیو د اخته کسانو شمیر او د هغوی د مړینې کچه لوړه شوې ده د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي هم دا خبره تاییدوي د کابل ښار یو اوسیدونکي عبدالمید هاشمی ازادي راډیو ته وویل دای او زوی یې تنفسي ستونزې لري او د ژمي په را رسېدو سره یې ناروغي نور هم ډیریږي
دا موږ چې کومه ساحه کې اوسیږو شپاړسم محافظه قلعه زمان خان دلته هیڅ د صفایي خیال ښاروالي نه ساتي تاسو باور وکړئ چې دغه دوه او درې میاشتن را پدې خوازه او زما یو نه کلن زوی د موږ دواړه زوی پلار د الرژي تکلیف لرو او بس سینه او ستونی درد او دغه تکلیفونه ورسره بيخي حد نه زیات شوی دي
د هرات ښار اوسیدونکو انیتا کاکړ وای چې هغه پلاری د سالنډي په ناروغي اخته دي چې د کال په دویم مشپګو میاشو کې ناروغي ډیریږي هغه ازادي رادیو ته وویل
بابا ما سم درم ما
زما پلار اوسد سالنډي ناروغي لرو لنه هم څه خاطر دولسم میاشتې پوري زموږ حالت خنوي زه د تنفس سپری کاروم کله چې موږ ډیر ګرځو ستړي کیږو یا موږ لوړ ځای ته پورته شو یا هوا سړه شي سالنډي راته پیدا شي
بلندي بالا شي
پم دې حل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی ازادي رادیو ته وویل د تنفسي ناروغیو زکام او موسمي الرجي ناروغانو شمیر چې کلینیک ته مراجعه کوي ورس په ورس زیاتېږي او د شمی ساړه د هوا ککړتیا او د کافي خوړو نه استعمال د دې ناروغیو په لاره خرابې دوخ په لغې سره لیدي هغه د تنفسي ناروغیو د مخنیوي په اړه وایي
مشروطه خلاصه مراجعه ډاکټر تاتک د ګرمو جامو اغوستل د مقاومت د زیاتوالي لپاره د ګرمو انرژي لرونکو خوړو خوړل د ماسک اغوستل او له هغو کسانو څخه لري پاتې کېدل چې په شدید تنفسي ناروغي وخت دي د ناروغي د مخنیوي مهمه لار خو نه
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته لیوی خو د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله ډیری وګړي په ځانګړي توګه په لیرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته اسانه لاسرسی نه لري او له بلې خوا په کورنیو کې د عاید کموالی د خلکو د روغتیایي وضعیت د خرابېدو مهم لامل بلل شوی دی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا مخکې ویلي و چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر زیان ګالی دی او چا په دغه راپور کې د یادو اقلیمي بدلونونو د اغیزو لکه وچکالۍ د ناروغیو د زیاتوالي او طبیعي پیښو یادونه کړې وه
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز د غزې د جنوبي برخې په ګڼمیشتې سیمې خان یونس کې د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه تیزه کړې، په سیمه کې د اوربان لپاره غوښتنې مخ په ډېرېدو دي. له بلې خوا اسرائیل ویلي چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو سرتیرو شمیر یې له سلو تنو اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل له نوریا سنوریا اورو.
د اسرائیل پاوز د ټانکونو په ملتیا د غزې په جنوب خان یونس ښارګوټي او شاوخوا سیمو کې د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل په خان یونس کې پر جګړې وروسته له هغې تمرکز کړی چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د غزې په شمالي برخه کې پوځي عملیات ترسره کړل، چې په نتیجه کې د غزې د 2.3 میلیون وګړو اکثریت دې ته مجبوره شول چې له خپلو سیمو بې ځایه شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمه خې هغه راپورونه ته په پام چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په غزه کې روغتیایي وضعیت ناورین بللې. فلسطینی فعالانو په غزه کې د اوربند لپاره پر اسرائیل د فشارونو لپاره د ګډو هڅو په ترڅ کې نن دوشنبه د نړیوال اعتصاب غوښتنه کړې ده. خو د راپور لمه خې نه څرګند چې آیا دغه غوښتنه به چې وایي اوس وخت دی چې په ټوله نړۍ کې اعتصاب وشي، په نړیوال سطح بدرګه شي، یا هغه به پر اسرائیلي جنگي الوتکو اغیز وکړي کنه. پاین هلکې د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله چې 193 غړي لري سبا سیشن به دی و پریکړه لیک پر مسودې رای وخلي چې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي. د تیرې جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کوله. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده لتونو پر دریس چې تیر میاشتې د معقد اوربند لپاره خبرو کې مهم رول لوبولی او انتقاد وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي دی به د اوربند لپاره له غوښتنې لاس وانخلي. ګوتریش وویل د امنیت شورا غوښتي وو چې په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د هم پر بشري دلایلو د اوربند غوښتنه بیا تکرار کړې وه، خو په خواشنۍ سره چې امنیت شورا ونه توانېده چې دا کار وکړي. د ګوتریش په خبره دا په دې معنی نه ده چې دې مسلې ته به ډېر پام نه کیږي. پاین هلک د اسرائیل پوز نن دوشنبه وویل چې په غزې ترنګ کې د ځمکنۍ جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو سرتیرو شمیر له سلو اوښتی. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې پوز ویلي چې په روانه جګړه کې د 3 نورو سرتیرو په وژل کېدو سره د وژل شوو اسرائیلي سرتیرو شمیر 101 ته ورسید. په دې اړه چې دغه 3 سرتیري کله او په څه ډول وژل شوي نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو برید وکړ، 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. اسرائیل دغه برید په غبرګون کې ژمنه کړې چې حماس ډله به چې له 2001 کال راهیسې پر غزې کنټرول لري له منځه وړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي، خو دغه شمېر یې په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کندهار کې یو خصوصي شوانسي دیشتنو هلوکانو او جنو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې ده. دغه خصوصي شوانسي مسؤلان وای په دې زده کوونکو کې بے وزله یتیمان او راستانه شوی کډوال ماشومان شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
اتکلنه آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي شوانسي د لومړي ټولګي زده کوونکو ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د ایسی پلار 15 کاله وړاندې د طالبانو او پخوانی جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دغه اتکلنه ماشومه د زده کړو سره د بې کچمینې په خاطر د خپل ټولګي اول نمره ده او غواړي په راتلونکي کې یو ډاکټره سي.
پلار می شهید سنت دی زو خپل د کارګان سره وسېم زغ پند کې ډاکټر شم خپل خلکو ته خدمت وکړم. پښتو دنیا ریاسي نشون مهارت انګلیسي.
په افغانستان کې روانه بې وزلی د ماشومانو د سالم روزنې په وړاندې سترخند بلل کیږي او د ډیرو کورنیو ماشومان د فقر او غربت لامل د زده کړو پاتې کیږي. آن یو شمیر ماشومان مجبور کیږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یو ولس کلن شبیر احمد د اشرف البلاد ښوونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بیوزلی لامله یې زده کړې نسوای کولای، خو اوس په دغه ښوونځي کې د خپلو وړونو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
د بازی پر ځای کوڅې ته د بانج د کار پر ځای غواړم چې درس وایم او د ځانه ډاکټر جوړ کړم.
په دغه خصوصي ښوونځي کې د هغه ماشومانو شمیر دی شتون تر رسیدي چې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېره برخه یې نجونې دي، بېوزله، یتیم او تازه راستانه سوي کډوال دي. د دې ښوونځي مسؤلین وایي دا ګامې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله اخیستي تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخمن سي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه دې تر خپله وسه بېوزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هېواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، نو په دې خاطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې دي ډېر زیات استعداد لري، خو دوی نشي کولی چې خپل استعداد و نړۍ ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خاص څخه دغه فرصت د حقوق زده کوونکو لپاره برابر شوی دی، کوم چې ډېر زیات با استعداد او تکړه زده کوونکي لرو، او هغو لپاره موږ فری فرصت برابر کړی دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو او وړیا ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر سوي. دا هڅې ورسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي، او دا سې په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې سوي.
په غزنی ښار کې د ټولو کورونو، دوکانونو، سړکونو او واټونو آدرسونه الکترونیکي او ډیجیټلي کیږي. د غزنی ولایت د مرکز د ښاروالۍ چارواکي وایي دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن یا موقعیت به په ګوګل کې وي. که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور او ځای لوکیشن یا موقعیت او آدرس ورواستوي، نو کولی بشي چې لینک یې ورولی شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د ښاروالۍ ریاست مسولین وایي په دغه ښار کې د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو آدرسونه له ګوګل سره وصلوي. دوی وایي دا پروژه د ښاروالۍ تر چتر لاندې د آدرس ورکونې یو خصوصي شرکت پر مخ وړي. د غزنی ښاروال مولوي محمد نبی حمزه د دغه پروژې د ترتیبولو پر وخت رسنیو ته وویل په راتلونکي یو کال کې به د ښار ټولې ناحیې، کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمرو سره ونوموي او لوحې به پرې نصب کړي. نوموړي وویل تر دا وخته پورې 6000 کورونه، دوکانونه او کوڅې د خلکو په مالي مرسته نمره سوي دي. هر کور او هټۍ به 150 افغانۍ ورکوي او شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ لګښت پر راځي. حمزه زیاته کړه دا پروژه به د یو کال لپاره دوام وکړي او د ښار په ټولو ناحیو کې شاوخوا 2 لک کورونو، دوکانونو او د 3000 په شاوخوا سړکونو او کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ دوام لري. دغه نمونه او نمرې به له ګوګل سره د آنلاین آدرسونو په توګه وصل کړي. ښاغلی حمزه زیاتوي وروسته به دغه سیستم الکترونیکي سي. موخه مو له دې پروژې څخه دا ده چې خلکو ته د آدرسونو او ځایونو په موندنو کې آسانتیاوې رامنځته سي. دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن به یې ګوګل وي. که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور او ځای لوکیشن او آدرس واستوي، نو کولی سي چې لینک یې ورولیږي څو د همدې په تعقیب آدرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
د خلکو لپاره یو ګټه ده چې په آدرس پیدا کولو کې به هیڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پی ایس کې دې کې ثبتېږي او هر څوک بیا کولی شي چې د هغه جی پی ایس نه په استفاده لکه کوم خارجي بازارونه سي دي، خپل موټر کې، خپل ټلیفون کې، بې نیټ او بې مصرف هغه خپل ټاکل شوي ځای ته ځان ورسوي.
مولوی محمد نبی حمزه د دې اقدام ګټي د آدرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن له لارې د پیښو پر مهال د اطفایو او امبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. د غزنی ښاروالي له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ښاریان خوشي څرګندوي او وایي په دې کار سره به د آدرس موندنې په برخه کې دوی له کړاوونو خلاص او په اسانۍ به هدف ترلاسه کړي. حاجي جمعه د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. د وای آبادیو کله یوې خوا شارونه نوي آباد او ښکلي کړي، خو له بلې خوا یې ادرس موندنې پیچلي کړي دي. نوموړی په دې باور دی چې د ښارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې وي، او د مشخصو ادرسونو د نشتوالي له کبله خلک تل له ستونزو سره مخ وي.
بیا مخکې خو خلک ډېر په تکلیف و چې له نورو ولایتو به میلمانه راغلل، نورو ځایو به راتلو، نو هغه به په ادرس په ټلیفون هغه بیا نه سوی پیدا. دا ډېر یو غصا شی ده، دا خارج کې موږ لیدلی ده، ډېر غصا شی د امنیت له لحاظه هم کته، د خلکو د هوسایي لپاره هم کته، د ټلیفون له مصرف کې هم دغه راځي، کموالی راځي د خلکو، او سر درد هم کمیږي، ډېر اسانه پیدا کېږي.
د غزنی اوسیدونکي وایي دی چې کله هم خپلو دوستانو او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي، نو تر نیمایي لارو په خپله ورځي، او په خبره یې د مشخص ادرس له نشتوالي میلمه لاس نیولی کور ته راولي. تر دې وړاندې په غزنی ښار کې ټولو ولسونو د مشخصو ادرسونو د نشتون له امله لا زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان وو.